د افغانستان کې څلور بجې سوې د مازدیګر د ازادي راډیو اورینن د جدي 19 منټ د قوس د میاشتې 19 منټ د سې شنبه ورځ ده د 1390 مریض هجری کال نن د 2019 میلادي کال د دسمبر د میاشتې له 19 سره برابر ده نن ورځ هر کال ملګري ملتونه په نړۍ کې د بشري حقوقو د ورځې په نوم لمانځي په 1948 میلادي کال کې د نړیوالو بشري حقوقو منشور د ملګرو ملتونو تصویب شوی و په دغه مناسبت باندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د پایلو ځنډیدل د افغانستان د خلکو پر حق یو تیری او زیاتی دی نور جزئیات به وروسته واوري اول به ورسو ملالی بشیر ته چې خبرونه وړاندې کوي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د جوزجان ځای چارواکی وایي د دی ویلایت په فیضآباد ولسوالۍ کې طالبانو شاوخوا سل اوسیدونکو له ځان سره وړي دي یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي چې په افغانستان کې جګړه په یو څو اونۍ کې پای ته رسېدلی سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي او چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د ډزو په پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي بشپړه خبرونه د جوزجان ځای چارواکي وایي طالبانو نن د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ له کوګلتاش کلي شاوخوا سل اوسیدونکي له ځان سره وړي دي د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته داسې وویل دی وایي یو شمیر سپینژیري او قومي مشران چې غوښتل یې د الا بیرن د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي د دولت وسلوالو مخالفینو له ځان سره د خانقا کلي پر لور بیولي دي او هغوی اوس مهال له مخالفینو سره اسیر دي د فیض آباد ولسوال زیاته کړه په برمته نیول سوي کې د ولسي پاڅون کسان هم شامل دي د ده په وینا دا کسان د ولسي پاڅونوالو د یوه قومندان الا بیرن په جنازه کې د ګډون په هدف روان وو چې د طالبانو لاسته ولوېدل الا بیرن د ولسي پاڅونوالو قومندان وو چې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ سوی وو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د بشری حقوقو د درې ورځې په دغه ورځې په مناسبت نن د ځوانانو له نړیوال کمپاین سره یو ځای شو د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې ځوانان د بشری حقوقو ملاتړ کوي په نوم نړیوال کمپاین د تغییر راوستلو او بشری حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د ځوانانو رول روښانه کوي پیلامیا کې راغلي چې د افغانستان په درو کې دوی برخې نفوس تر 15 کلونو کم عمر لري په 2019 کال کې ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقونو د کنوانسیون دیرشمه کلیزه ولمانځله چې افغانستان یې په 1994 کال کې غړی شو خبر پاڼه زیاتوي چې ملیونونو کوچنیان له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي دوی پر ښوونځیو او روغتونو په حملو کې اغیزمن کیږي او په جګړه کې له بیلابیلو ځورونو سره مخامخ دي یوناما په دې اعلامیه کې لیکلي چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون د دې هیواد د بنسټیزو ادارو د پرمختګ لپاره همکاري ته دوام ورکړي یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسېدلی سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي امریکایي سناتور لینسي ګراهام امریکایي فاکس تلویزیون ته ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو خبره ناسمه ده د ویلي چې د طالبانو پر ځای امریکا باید له پاکستان سره مذاکرات وکړي او که پاکستان طالبانو ته د خوندي ځایونه ورکول بند کړي په افغانستان کې به جګړه په یوازې یو څو اونیو کې پای ته ورسیږي ګراهام ویلي چې دی غواړي له پاکستان سره د آزادې سوداګرۍ د یوه تړون له لارې چې هغه په امنیتي برخه کې د دې هیواد له فعالیت سره تړلی وي د هیواد خپل چلند بدلولو ته اړ باسي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ درې میاشتې مخکې وروسته له هغه چې په کابل کې په یوه حمله کې د یوه امریکایي په ګډون 12 کسان وژل سول له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې لغوه اعلان کړې خو د نومبر په 9 نیټه ټرمپ په بګرام هوایي اډه کې د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیلوي ځکه فکر کوي طالبان اوربند غواړي د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو ته چمتو دي تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د ډزو په یوه پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي حمله کوونکي وروسته ځان هم وژلی دی د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش دولتي تلویزیون ته ویل چې دا یو داسې غمیزه ده چې هیڅ ور باندې نه پوهیږي. بابیش ویل چې دا زی سهار شاوخوا 9 بجې په یو انتظار خونه کې وسوي. د چک پولیس ویل چې دا نن سهار په اوستراوا کې په یو روغتون کې سوي دي. پولیس وایي دوی د مشکوک کس موټر وموند او کله چې دوی نږدې ورغلل حمله کوونکي ځان هم په ډزو وواژه. دوی وایي حمله کوونکی 24 کلن و. دا له 2015 کال راهیسې د چک جمهوریت تر ټولو خونړۍ حمله بلل کیږي. په 2015 کال کې یو سړی وروسته له هغه ځان واژه چې 8 کسان یې په ډزو وژل. او امریکایي چارواکي وایي ټاکل سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا له ولسمشر او خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د کتنې لپاره واشنګټن ته ولاړ سي. دا کتنه داسې مهال پلان سوې ده چې ولسمشر ټرمپ د کانګرس د استازو د جرګې لخوا د استیزال هڅو سره لاس او ګریوان دی. ټرمپ چې له کرملین سره د واټن د زیاتولو لپاره د کانګرس د غړو تر فشار لاندې دی له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل تمه ده چې پامپیو او لاوروف به پر دوه اړخیزو اړیکو او همداراز د اوکراین سوریې د وسلو د کنټرول او نورو بېلابېلو نړیوالو مسایلو بحث وکړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دواړه مشران به له دې کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري د مازدیګر 4 بجې او 6:15 د خبرونو مو تر 5 بجې ده. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفیر څرګندونې واورې. هغه ویلي دي چې په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلانو کې ځنډ د افغانستان د خلکو پر بشري حقونو یو زیاتای دی. په دې خبرونه کې به نن تاسې هم دراز د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چینن ده ځانګړي رپورټونه واورئ. واورئ چې په هلمند کې خلک اندېښنه لري چې د دوی په مرکزي ښار لشکرګاه کې ترور او د خلکو د ناڅرګندو کسانو لخوا د هدفي وژنو پیښې زیاتې سوي دي. د غزني په ښوونځیو کې به له زده کوونکو سره د بد چلند یو رپورټ هم درته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیز پروګرام او د کوریا چار پروګرام. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پرته سواتل شمیره باندې پیغامونه راوستوي. مخکې ستونزه درلوده د سیستم خو اوس دا سیستم سم شوی. په خبرونه کې به وروسته تاسو پیغامونه اخبار کړو. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر ویلي چې د افغانستان د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ د افغانستان د خلکو د حقونو د تر پښو لاندې کول معنا لري. د افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر دا خبرې نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت او په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو د درناوي په اړه په یوه ځانګړې غونډه کې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د ولسمشر ټاکنو د پایلو ځنډ په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولې دي. تازه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر ویلي دي چې د پایلو ځنډ او د افغانانو انتظار د خلکو له حقونو سرغړونه ده. پیری مایډون چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې او د جګړې د قربانیانو د یاد په نمانځ غونډه کې خبرې کولې وویل هغه وایي د ټاکنو ځنډ چې له 2 میاشتو راهیسې ولس ورته منتظر دی د خلکو حقونو تر پښو لاندې کول دي. د 2 میاشتو په تیرېدلو سره لا هم د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان سوې. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د روان مریض کال د میزان په 6مه وسوې، خو د 2 میاشتو په تیرېدلو سره کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د درې لاکو رایو په سرنوشت اختلافات هغه مسله ده چې د ټاکنو د پایلو په وړاندې خنډ رامنځته کړی. دا په داس حال کې ده چې د دغې ستونزې د حل په هدف وړ مورز د ټاکنو کمیسیون او معترضو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ غونډه بې پایلې پای ته ورسېده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکرات وکړي. بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي په افغانستان کې د کړکیچ سختۍ پیچلتیا او ستونزو مسولیت به یې تر غاړې وي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف به د ټاکنیزو قوانینو، طرزالعملونو، لایحو او مقرراتو پرینا کې پریکړه وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مل ازادي راډیو ته وویل
د وو ولایتو په مورد کې هم زمونږ خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایي شوی نه ده. مونږ به انشاءالله خپل تصمیم ونیسو. نشم ویلای چې نن به خلاص شي، سبا به خلاص شي، نن تر دوه بجو به خلاص شي. مدا مونږ همدا اوس هم په مجلس، نو زمونږ خبرې جریان لري کمیسیون د غړو ترمنځ.
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې اندېښنې پر ځای یو بللی او ټینګار وکړ چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به ډېر ژر پریکړه وسی.
د پر همدې مسله باندې چې په افغانستان کې د خلکو بشري او اساسي حقوقو د خبرو ته دوام ورکو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي تدمی چې مموتو ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره په هر بحث کې باید افغانستان د جګړې د قربانیانو حقونه په پام کې ونیول سي. د جګړې قربانیان یوازې هغه کسان نه دي چې وژل سوي دي یا زخمی سوي دي، بلکې ټول هغه افغانان چې ژوند یې د جګړې له امله خراب سوی او د جګړې له امله له تکلیف سره مخامخ سوي دي، په یو ډول د جګړې قربانیان بلل کیږي. نن په کابل کې د تدامي چې یماموتو د نورو خبرو جزئیات به زموږ همکار خان محمد سیند وړاندې کړي.
هر وخت د سولې د خبرو له تودیدو سره د اندېښنې چې د بشر له حقونو به سرغړونه او یا دا چې دغه بهیر به سوکلنۍ لاسته راوړنې قرباني کړي مطرح کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي په یوې ناسته کې دغه اندېښنو ته اشاره وکړه. ویل په دغه بهیر کې باید سوکلنې لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي.
موږ له افغانستان سره ګام په ګام پر مخ ځو او ګډ کار ته ژمن یو. د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشر د حقونو نقش مهم دی. په دې برخه کې چې هر غږ پورته کیږي باید ډاډمن شو چې اورېدل کیږي. د قربانیانو حقونه باید د سولې په اجنډا کې ځای ولري. د ماشومانو د حقونو باید ملاتړ وشي. په روغتونونو او ښوونځیو حملې د منلو نه دي. د امنیت شورا باید ډاډ حاصل کړي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو مسایل په پام کې نیول کیږي.
د دا خبرې د سیشن به پورز د بشر د حقونو د کمیسیون لخوا د بشر د حقونو د نړیوالې او د جنگ د قربانیانو د ورځې د منځلو په مناسبت په جوړې ناسته کې مطرح کړي. په ورته وخت کې په دغه ناسته کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدون وویل ښکېلې خواوې چې د ملکي کسانو په تلفاتو کې داخلي دي باید وپوښتل شي او د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
د قوانینو اجرا باید په عمل کې وښودل شي. د نړیوالې ټولنې لخوا باید د بشر حقونو ملاتړ وشي. همدارنګه مجرمې ډلې باید وپوهېږي چې خبریالان چې د بشر د حقونو لپاره کار کوي بې پرې دي.
بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو او اداري فساد له امله ډېری فرصتونه له لاسه وتلي دي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر وایي دا وای کمیسیون په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د بشر د حقونو د سرغړونو د ختمولو غوښتون کړي. هدفونو ته مو تر ټولو ارزانه لار سوله ده، هغه سوله چې ټول پکې شامل وي، ښځې او ځوانان پکې نقش ولري او د بشر د حقونو موازین پکې مطرح شوي وي. طالبان باید د بشر د حقونو ځای په رسمیت وپیژني. سربیره پر دې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د بشر د حقونو، ارزښتونو او د قانون حاکمیت ته زمینه برابر شي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې یو شمېر خلک وایي چې په لشکرګا کې هدفي وژنې او قتلونه ډېر سوي دي. دوی وایي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده، ځکه په اکثر مواردو کې چې خلک په مرموز ډول ترور یا وژل کیږي د هغو پیښو عاملین نه دي نیول سوي او سزا هم نه ده ورکړ سوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له لشکرګا رپورټ لري.
د لشکرګا د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کیږي. په ولسوالیو کې ناامنیو او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګا ته اړولی دی. د مرکزي احصائیې د معلوماتو له مخې په لشکرګا کې نږدې 6500 کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډوډ شوی دی. د لشکرګا اوسېدونکي وایي د کلونو ناامنۍ یوې خواته، خو په دې وروستیو کې د ښار په امن سیمو کې هدفي وژنو او وسله والو غلاو اندیشمن کړی دي.
لشکرګاه کې نسبت څو کلونو مخته امنیت اوس شدی، نږدې سیمو کې جګړه نسته. په خو دلته نږدې سیمو کې جګړه و، خو یوازې لوی تشویش دغه د تورستي بریدونو دی چې مثلا بعضی وختونه خلک په نشه کیږي. په عمومي صورت کې اوس خلک ډیر اندیشنه نه لري.
د لشکرګاه په اړه باید یادونه وکړو چې د پخوا پرتله نسبتا غټ بریدونه لشکرګاه کې کم شوي دي، خو دغه ترور کله کله وي، دا تشویش وړ دی. نو حکومتي چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه ترور مخه ونیسي.
تر ټولو نږدې پیښه د روانې میلادي میاشتې پر درېیمه نیټه په دوهمه حوزه کې وسوه، چې له امله پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په یوه غلچکي برید کې ووژل شول او عاملین یې په تېښته بریالي شول. د هلمند د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تېر یوه میاشت کې په لشکرګاه کې 24 جنایي پیښې سوي دي. په دې شمېر کې اکثره پیښې د غلا دي. د لشکرګاه اوسیدونکي عمر او عبدالله وایي هیڅوک نه پوهیږي چې دغه وژنې څوک او ولې کوي، ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
په لشکرګاه ښار کې تر پخوا ډیر وضعیت خراب شوی، ځکه یو نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کیږي او هغه کلیدي کسان وژل کیږي، پولیس وژل کیږي، ترورېږي او په سپینه ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښې بیا نه نیول کیږي، هغه خپل پر لاره باندې ځي.
نو امن څنګه راسي؟ روزمره خلک ترورېږي، موږ خپله په امن کې ځان نه احساسوو، چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخته ترور شي یا به موږ خپله ترور شو.
د هلمند د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته په استول سو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تیر یوې میاشت کې 8 ترورستي پیښې تر هدف مخکې کشف او خنثی کړې دي او په تړاو 24 نفر نیول شوي دي. په دې کې 18 قضیې د غلا دي چې په تورې 25 کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډي، هدف وژنې او مسله غلاوی ډیر سوي دي، خو د خپل تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شنبه په ورځ یو غونډه درلود په نظامی غونډه، او په نظامی غونډه کې کلک آخري تصمیم دانی ول د تیرې غونډې په تعقیب سره چې هر څوک مسؤلین چې په خل اوځه کې غفلت وظیفه وي کوم موږ هغه لری کوو په وظیفه بل څوک راولو. نو په همدې خاطر دوه وظیفه مالته ورکړي، یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، چې هغه تعهد هم وکړ او ان شاء الله زم به مطمئن یم چې دا ډله به نیول کیږي، ځکه د دوی تعقیب لاندې دی. او بل امنیت پولیسو هم وعده وکړه چې د امنیت صاحب پراخه کړو. بل اخر فیصله هم دا شو چې منګه د دوه میاوزه چې ډیر حادثه چې منګر ځونه کړو، د دوه میاوزه کې وو د دوه موزه امنیتي مسولین او د پولیسو مسولین او د امنیتي ملي مسولین دواړه به تبدیل او په وجه به نور خلک راشي چې متحد او د کار ورته ول.
ولی د هغه دولتي مسولین د مجازاتو خبر ورکړ چې په دند کې غفلت او سلنکاري کړی دی. که څوم دولتي مسولین د غلچکی بریدونو پر مهال د وژل شوو کسان شمیر نه وایي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ورځو کې په لشکرګاه نږدې سیمو کې 11 کسان ترور شوي دي، چې په تړاو یې په نهرس راج ولسوالۍ کې یوازې 2 تنه نیولې دي او دامګړۍ تر تحقیقاتو لاندې دي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
امنیت کې ژوند کول د هر انسان اساسي بشري حق دی. د ملګرو ملتونو سازمان په 1948 میلادي کال کې د نړیوالو حقوقو د بشري اساسي حقوقو منشور تصویب کړ. له هغه راهیسې د دسمبر په 10 نیټه باندې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په کور کې، په مکتب کې او په عامه ځایونو کې مسؤلیت د انسانانو بشري اساسي حق دی. لغزنی زموږ همکار امید زهیرمل رپورت لري چې په ښوونځیو کې له کوچنیانو سره پر زور زیاتی باندې بحث پکې سوی دی. البته په ځینې مواردو کې د غزنی په یو شمېر ښوونځیو کې میندو او پلرونو شکایت کړی چې ښوونکي د دوی له اولادونو سره ناسمه رویه کوي. د دې رپورت په واورو.
سره لدی چې د افغانستان د پهنې وزارت سمو د وړاندې اعلان وکړ چې هیڅ ښوونکی په ښوونځیو کې د زده کوونکو د شکنجه کولو او وهلو حق نه لري، خو د غزنی ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې لا هم دغه چاره روانه ده. د یو شمېر ښوونکو غیر مسلکي توب له زده کوونکو سره د دوی ناسم چلند او د پهنې وزارت لخوا د استادانو د مسلکي پوهې د سیمینارونو نه ورکول د دې چارې لوی لاملونه بلل کیږي. د غزنی اوسیدونکو ته وشکلن نصر الله مرجان خیل وای په خونځیو کې د زدهکونکو وهل او ټکول د بهنې له قانون سرغړونه
ده. زدهکونکو ته تنبیه ورکول په اکثریت مکتبو کې ساوسم روان دي، د وهلو یا مخنیوي د لپاره باید یو سیمینار دایر شي، خونکو ته سیمینار ورکړي.
خو د دې ستونزې اساسي لاملونه څه دي؟ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې دلیل سی او تنخونکو شیرخان میاخیر
یو علت یې دا ده چې دغه سطح د آګاهي کمه ده. سیمینارونه مثلا که تطبیق شوي دي، صحیح ډول سیمینارونه نه دي تطبیق شوي او ذهنیت نه ده جوړ شوی. بل د موږ هغه اساسي ټکی دا ده چې موږ اوس هم کم نصاب نوی شوی ده، سیستم هم پخوانی او بل تقدیر و مجازات و مکافات هیڅ د موږ په اداراتو کې نشته.
په غزنی کې د پوهنې چارواکي هم مني چې اوس هم په ښوونځیو کې شاګردان وهل کیږي. د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه چې د نجونو او هلکانو په ښوونځیو کې دغه ستونزه دوام لري، خو د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي.
وهل ټکول هم ترسره کیږي، ترسره شوی دی. بدبختانه معرف د قانون لمخې په دیرشمه ماده کې هر نوع مجازات د شاګرد ولو که هغه د تعدیب لپاره وي، د اصلاح لپاره وي، هم ممنوع دي. که کارخانګي نه راوړي، غلط کار کوي، حتی استاد نشي کولی چې دی روحن یا فزیکن دی تعدیبي جزا ورته ورکړي.
په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې هم د پوهنې چارواکو ویلي وو چې د غزنی په خوږیانو ولسوالۍ کې د ښوونځي سرښوونکي یو زده کوونکی د بېهوشۍ تر اندازې وهلی و.
په غزنی کې مو په یو شمېر ښوونځیو کې د کوچنیانو سره او د زده کوونکو سره د ښوونکو د چلند په اړه رپورټ واورید. څه موده مخکې د افغانستان په لوګر ولایت کې په ښوونځي کې د زده کوونکو سره د ناوړه چلند یو رپورټ خپور شو چې بې حده زیاته غوغا یې جوړه کړه. د دغه رپورټ په اړه ضد و نقیض نظرونه خپریږي او د دغه رپورټ د جزئیاتو د صحت په اړه بېلابېلې خبرې کیږي. خو د بشري حقونو نړیواله ورځ نن ده، د دسمبر لسمه نیټه ده. زموږ همکاري فریبا ظاهر د نن ورځې په مناسبت یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې په لوګر کې د ښوونځیو مسله یې هم پکې یاده کړې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقوقو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. شغلی مشکور تیر ماشم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوس پورې یو څه راسترونې هم د بشري حقوقو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقوقو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقوقو په اړه د پوهاوي کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواکي مسون دي قانې اوس موږ د بشري حقوقو د موجوده وضعیت په اړه قانې نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخوالی شته، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقوقو د نقص سبب ګرځي.
شغلی مشکور د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. سوریا سوبرنګ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخي په خواني کمشنر ده. نو موري تیر مشام لازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو وضعیت د اندیشنې وړ وباله. د هغه په وینا شوزو ماشومان د جګړې اصلي قربانيان دي. دا ویل سزاد خدای معافیت فرهنګ په بیلا بیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسول وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسول وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نس ویلې چې زموږ د بشري حقوقو وضعیت ښه دی، دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغه د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقوقو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسی جرګې تصویب کړ، په یوې مادې کې راغلي ماشوم هغه چاته ویل کیږي چې اتلس کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې ماده اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې د بلوغ علایم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې اتلس کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان شوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د تیرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبره وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودي شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادا شوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 1546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده شوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادا نه ده تایید کړې.
اوریدونکو، تاسې په ښوونځیو کې په عمومي ډول په افغانستان کې د زده کوونکو او د ښوونکو د وضعیت په اړه دوه رپورټونه واورېدل. د بشري حقونو په نړیواله ورځ باندې نن د ډسمبر په 10 باندې تاسې سره په مکتب کې څه ډول بد چلند سوی دی؟ تاسې کولای سئ چې د ازادي راډیو د 1903 شمیرې له لارې خپلې تجربې خاطرې زموږ سره شریکې کړئ. پر 1903 شمیره باندې سیمسون راولېږې، موږ به وروسته په خپرونه کې درته خپاره کړو.
Viva la libertad.
او سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
وسو نړیواله مسله راخلو. په فنلند کې نیوه ډیره ځوانه شزه د صدر اعظم د چوکۍ لپاره انتخاب شوې ده. دا شزه سنمارین نومیږي او 34 کلنه ده. دا د فنلند د ترانسپورت وزیر وه او د سوشل ډیموکرات ګوند لخوا د یکشنبې په ورځ د صدارت لپاره نومانده سوه. دا به د صدر اعظم په توګه د سوشل ډیموکراتانو او د څلورو چپي ګوندونو تر مابینځ د یوه ائتلاف د رامنځته کولو لپاره هڅه کوي چې په څلورو واړو کې په ډیرو مخکې او لوړو چوکیو باندې ځوانې ښځې کار کوي. د رپورټونو پر اساس په دغو ګوندونو کې د فنلند د هیواد تقریبا څلور دغسې مخکښې سیاستوالې سته چې هغوی تر 15 کلونو کم عمر لري. دې مسئلې چې په فنلند کې دومره ځوانه ښځه د صدر اعظم چوکۍ ته رامخکې سوې ده، په نړیوال کچه باندې مختلف عکس العملونه خپاره کړي دي. دا میرمن سنمارین نومیږي او دې ویلي دي چې دې کله چې په سیاست کې کار کول هیڅ وخت یې خپل عمر ته نه دي کتلي او دې ته یې نه دي کتلي چې دا یوه ښځه ده. د ازادي راډیو خبریال اجمل اند په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د فنلند صدر اعظم به یوازې په خپل هیواد کې نه بلکې په نړۍ کې هم تر ټولو ځوانه صدر اعظم وي. 34 کلنه سانا مارین د یک شنبه په ورځ د دې د سوشل ډیموکرات ګوند لخوا نومانده شو او په راتلونکو ورځو کې به د فنلند د صدر اعظم په توګه کار پیل کړي. نوموړي به د یو داسې ائتلافي حکومت خزینه صدر اعظم وي چې پکې د شاملو څلورو ګوندونو مشري هم خزي کوي. دا رسنیو د ریپورتون لمخې د فنلند په نوي حکومت کې به 12 خصي او نارینه د وزیرانو په توګه د سی شنبه په ورځ معرفي شي. سنمارین د دوشنبه په ورځ ویل کله چې د څوکۍ ته کاندیدان نو پر خپل عمر او جنسیت فکر نه وکړي.
ما شخصا د خپل عمر او جنسیت په اړه فکر نه وکړي، بلکې پر هغو دلایلو می غور کړی چې په بنسټ یې زه سیاست ته راغلی یم او پر هغه څه چې په انتخاباتو کې پر موږ د فنلند د خلکو د باور سبب شوی دی.
سنمارین به له سوشل ډیموکرات انټی رینی واک ترلاسه کړي. دا فنلند حکومت تیره اونۍ وروسته لاغه استفا وکړه چې د ائتلاف یو ګوند وویل پر رینی د پوستي خدماتو د کارکونکو د احتساب په وړاندې د چلن له کبله باور له لاسه ورکړي. پنځو واکمنو ګوندونو پریکړه وکړه چې په ائتلاف کې به پاتې کیږي خو نوي حکومتي تشکیلات به جوړوي. د فنلند نوي صدر اعظم سانا مارین تیره اونۍ استثنایی وبلله.
تیره اونۍ یوه استثنایی اونۍ وه. اوس د دې وخته چې مخکې وګورو، نن چې موږ د یوه حکومت د جوړولو کار پیلوو، ټول واکمن لوري هغه ښه پروګرام ته ژمن دي چې موږ پرې په جون میاشت کې په ګډه سلا شوي وو. هغه څه چې موږ ورته اوس اړتیا لرو خبرې نه دي، بلکې له ټولو واکمنو ګوندونو څخه د عمل غوښتنه ده چې باور رامنځته کړو. ملګرو، راځي قوتونه سره شریک کړو او په ګډه د ټولنیز، اقتصادي او چاپیریالي پلوه د یوې باثبات ټولنې جوړولو ته کار وکړو.
فنلند ته چې د دې کال تر پای پورې د اروپای ټولنې دوري مشري ور په غاړه ده، په حکومتي مشرتابه کې د بدلون لپاره وخت ډیر مناسب نه ګڼل کیږي. دا هیواد د اروپای ټولنې لپاره د نوي بودیجې د ترلاسه کولو په هڅو کې مرکزي رول لوبوي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب حسنزی لکندار لیکلی د دوه مذاکرات ته خلک ډیر خوشبین دي. داسې مذاکرات د بین الافغاني خبرو لپاره لار هواروي. سعید احمد عمری لکندهار نه لیکلی دي چې رسنۍ باید د چا طرف ونه نیسي. هر څوک چې اعلامیه ورته راستوي هغه دی ټوله وای، هغه که د طالبانو لوري وي او که د حکومت له لوري وي، مخصوصا ازادي راډیو، ځکه دا یوه غټه راډیو ده. د اوریدونکو ته باید ووایو چې ازادي راډیو یو ایډیټوریل بورډ لري، یعنی ایډیټران دي دلته کار کوي او هغوی د پریکړې پر اساس باندې معلومات خپروي. نو ازادي راډیو د هیچا معلومات د هغه طرف په خاطر نه خپروي. ازادي راډیو د دې لپاره معلومات خپروي چې تاسو ته هغه معلومات در ورسیږي چې له بلې لارې تاسو په آزادانه ډول او په بې طرفه ډول نسی ترلاسه کولای. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي، کچیر طالبان اوربند ومني نو د سولې خبرې به پیل سي، او کچیر رد کړي نو د راتلونکو جګړې مسولیت به د طالبانو په غاړه وي. اوس به ملالی بشیر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
چارواکي وایي طالبانو نن د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ له کوګل تاش کلي څخه شاوخوا سل اوسیدونکي له ځان سره وړي دي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسیدلای سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځای نه ورنکړي. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د بشري حقوقو د دې ورځې په مناسبت نن د ځوانانو له نړیوال کمپاین سره یو ځای سو. تمده د پی ام اس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ سي. د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د دزو په یوه پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي. حمله کوونکي وروسته ځان هم وژلی دی. او امریکایي چارواکي وایي ټاکل سوي چې د روسیې د بهرنیو چار وزیر د امریکا له ولسمشر او د خپل امریکایي سیال سره د کتنې لپاره واشنګټن ته ولاړ سي.
او سپورتي خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ننګرهار پوهنتون کې د والیبال سیالۍ د ښوونې او روزنې پوهنځي په بریا پای ته ورسېدې. د والیبال دغه سیالۍ چې د ننګرهار پوهنتون د سپورت او بدني روزنې امریت لخوا د لیندۍ په 15مه نیټه پیل شوې وي، د پوهنتون د لسو پوهنځیو لوبډلو پکې ګډون درلود. د ننګرهار پوهنتون د سپورت او بدني روزنې امیر محمد نسیم کاکړ وویل د یادو سیالیو پایلو به د ښوونې او روزنې او ژبو او ادبیاتو پوهنځیو لوبډلو لاره پیدا کړه چې ښوونې او روزنې پوهنځي ادبیاتو ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د سیالیو اتل ودی خپل کړه. د کرکټ افغان لوبغاړی محمد شهزاد محمدی د بنگلاديش په غوره لیگ بی پی ایل سیالیو کې لوبيږي. که څه هم په خاغلی شهزاد د افغانستان په لوبډله کې یو کلند بندیز لګیدلی، خو په ټی 10 لیگ کې تر لوبېدو وروسته تیر ورځ د بنگلاديش په لیگ کې د لوبېدو په هدف دغه هیواد ته رسیدلی. شهزاد محمدی د بنگلاديش په سوداګریز لیگ کې د ویسټ انډیزي توپوهونکي شیهوب پر ځای اخیستل شوی دی. د بنگلاديش په سوداګریز کرکټ لیگ کې شفیق الله شفق، نوین الحق، رحمان الله گرباز، مجیب الرحمن، شهزاد محمدی، محمد نبی ساحل، حضرت الله زازیا او نجیب الله زدران